السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو لاند بیان ورکړی. بنت د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتمبای والد دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای وویل د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې پټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګ د یک شمې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د سباندې اتاوی ازر ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان د مهال له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې ویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لرې کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ یې پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړی له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلی. د چارواکو په خبره دا بریتانوی چې ویل کیږي خبریال دی د روسیې د توغندیز بریت په پایله کې وژل شوی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبریالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دل شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه دېرش کلن پاول دروف د یوې دمې لپاره پاریس ته تللی و او غوښتل یې یوه ورځ هلته پاتې شي چې پولیس ونیوه. په داسې حال کې چې دروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورن دی، د روسیې سفارت د دغه روسی میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسیې او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره ځینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمېر غړو د حق الازویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړي.
of the United Nations itself دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغه باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي ځکه هر یو به توان وکړي.
نن د اگست په 20 مله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلیه عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته د شوي چاودنې ټیک درې کاله پوره شول. د هغې پیښې جاج ما اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زمان ته بیوخه شوم ولوېدم.
ایرانی چارواکی وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقیږي. کندهار کې بزګران او بنلرونکي وایي
بازارونه خدای جه نور اصلي کاری و ګرنګي چې په لامو دا ډاک و خرڅېږي. د پاکستان لار بند ده چې څه سپورت دی.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بندې او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په شمول 150 هیوادونو خپل حق لزویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې هم د کلنی حق لزویت د نه سپارلو په خاطر د رایه ورکولو حق له لاسه ورکړی. تفصیل له صفی الله سانیک سیاو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر که څه هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړی، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیره بیا د ښځو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له لارې تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړی د طالبانو له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دی او وروستی وار هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حق لزویت د نسبارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پورا وړی دی. سږ کال مې میاشت راهیسې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا 900 ډالرو پور دی چې یاد استازولۍ باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق لزویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونو ډالرو په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوره وړي هیوادونه خپل حق لزویت ادا نه کړي د دوی عملیاتي چارې او کارکونکو له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو د څانګه د نړیوال ډیپلوماسۍ مرکز دی چې په نړۍ کې د بحرانونو د حل او څیړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو ساکال اړ دی چې لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو 150 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق لزویت یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه یې کړي چې د خپل 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکي له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداری ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي. دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه دی، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت دی. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي. د راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي. د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوې کمې شوي. تر څنګ یې د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې تصویر مال خنړي ځانمرګي بریدا درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حمله مسؤلیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ منلې وو. د 2021 کال د اګست د 26 برید کې لک تر لک 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوري بللې، خو د غډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د یو شمیر خونړۍ او بریدونو مسؤلیت منلې. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2021 لدی کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه په هغې ورځ دلته وم، شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه وچرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه هملته بېوښه شوم او ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان و، تر هغې حمله وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او له شاوخوا 9 کلونو په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته 14 وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ وو چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دې نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچي سیمه کې د روان کال د زمري اسد میاشتې د 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دیشو یمیشت سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ته منلی دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. د روان میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچي سیمه کې په مسافر وړونکي موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنې یو کس وژلی او 11 نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې داعش ډلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شیعه اقلیت غړي په نښه کړي او شاوخوا 150 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
The Islamic State Khorasan province is currently
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي. خدا تګلارې ممکن بدل شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وای دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیب د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي. داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داشت خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره و مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړه شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څانګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستاني طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه چې مشري د پاکستاني طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغې څانګې خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهبه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستان بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2021 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید و. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا 2 اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 شپېته حملې کړي چې په نتیجه کې 825 کسان وژل سوي او 1515 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغې ډلې لخوا 9 حملې په 2022 کال کې یوازې په کابل کې سوي دي. طالبانو په تیرو 3 کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوي چې له افغانستانه بهر دي. د ډلې په خوا هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مو لیدلي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یوه ګواښ ته رامنځته کولو وړتیا پیدا کړې ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګ ته په افغانستان کې د میشتې ډلې په سترګه ونه کتل شي، که څه هم اصلي اډه یې لا هم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه یې دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف د روان میلادي کال د اګست پر 8 خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان ولایت ډیره څانګې لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
و موریدل چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې مخې ته د 3 کاله مخکې شوې چاودنې ټیک 3 کاله پوره شول. په هغې چاودنه کې 100 افغانان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. 14 امریکایي سرتیري هم په برید کې وژل شوي وو. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته څیرمه په دې حمله کې ټپي شوي وو یو هم شفیع الله سمسور دی. له هغه سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
زه په هغې ورځ د همده دروازې ستاسو نوم واخېسته. دلته وم شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم او ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دیکې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې، وینې وې. دغه
تاسو د درد احساس کوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوښ راغلی؟
او ډېر زیات، ډېر زیات دردونه هغه ول، خو بس الله سړي ته صبر ورکوي.
نو په هغه ورځ خو تر یو سل اویا زیات افغانان او دیارلس امریکایي سرتېري ووژل سول. تاسو په خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډېر مړي ول، د چا لاسونه پراته ول، د چا خپې پرتې وې، څوک نیم نه ول، د چا تش جامې په سیمخالنارو په دیوالو باندې نښتې ولې. یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد تاسو دغه ځای څخه روغتون ته انتقال کړي؟ څومره وخت یې ونیوه؟
عملته پروتم تقریبا نو دقیق درته نسم ویلی، خو یو ساعت څلوېښت دقیقې دغسې تېرې شوې چې لږ لږ د همغه منطقې او نورو ځایونو کسان راغلل. همدا زخمیان او مړي او دا خلکې انتقالول چې زه ولیدم، نو ګر چې کس ما نه پېژندم او اوس مې ښه ملګری هم نه. ما هغه بل نفر ته چې راسه دلته مې یو زخمي ده، نو خپل دسمالې خور که متاسفانه چې ما هغې وخت کې خپل خوږ وجود ډېر زیانمن شوی و، او کار یې نه کوو، نه مې لاسو کار کوو، نه مې خپو کار کوو، زه فال جمعه. نو دسمال یې اوار که خپل دې وږي او زه پکې واچولم کراچۍ، لږ څه بوتلم هلته، یو کراچۍ پیدا کړه، کراچۍ کې واچولم، بیا یو موټر ته بوتلم، موټر نه زه شینوزاده روغتون ته انتقال کړم. چې د موټر کې ما د مشهور نمبر ورکړ، د یو ماما نمبر مې ورکړم، او ټیل ته زنګ ورته وای چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شینوزاده روغتون ته بوتلم هغوی د ما حالت ولیده، هغوی ما ته جواب راکړ چې د دې تداوی دلته د امکاناتو وړ نه ده، موږ دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد زه امبولانس کې واچولم، بیا یې ویوړم ایمرجنسی روغتون ته، او یو میاشتو څلور ورځې زه هلته بستر وم.
او ټپي کېدن وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما ماسک کې وینه غوټه شوې وله چې تر ډېر وخت پورې به ما خبرې لیرې وتلې، او کله به چې ویده شوم هغه صحنه به ذهن ته راتلله، داسې چغې غږونه، یا به چې پته یو ګیلاس به م په زوره ولګېده ما به یو شوک لیده. نو اوس خوشبختانه هغې حالت نه وته، ما ښه یم، د چارخانې یعنی چې کسو باندې یو یو قدم اخلم او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړې ده.
تاسو هوایي ډګر ته په څه نیت ورغلي وی؟
هوایي ډګر ته خو د دې لپاره تللي ولو، موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا هم دومره خلک به ادامه ورکړي، حکومت به یې او یعنی جوړ به شي. موږ ویلي چې وحشت راغی، خلک تښتي، هر څه در په در شول، خلکو نه کورونه پاتې شول، هر څه پاتې شول. نو موږ ویلي چې کله به موږ چې د طالب نوم واورېده، نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقمه شیان درېدل. نو اوس هغه څه نه ول، که زه داسې پوهېدم بېرته به داسې حکومت جوړېږي، او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثالا څه به کوم. خو بس هغه وخت کې ناپوهي وله، موږ ویلي که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي، او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو، نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
درې کاله وړاندې د کابل هوایي ډګر مخته په شوې چاودنه کې ټپي شوی شفیع الله سمسورو چې له ازادي راډیو سره غږېده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په دوهم نیمایي کې د اووم ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې دولس میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق وړل کېږي. دغه ګاونډي هیوادونه ترکیه، پاکستان او افغانستان یاد شوي دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیلې شمیرې خبریږي، خو دا ورته دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو مسؤول علي شمس اردکاني ادعا کړې چې د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل ترکیې، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالره بللی دی. د ازادي راډیو فردا څانګې د اردکاني په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیې وان ښار ته وړي او هلته یې له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د سوداګرۍ او صنایعو د خونې دغه مسؤول همداراز ویلي، افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه 6.5 برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي، داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او 2 برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتره تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دي ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې دې چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پارولي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې بڼوال او بزګران شکایت کوي چې د حاصلاتو وخت دی، خو وایي چې دغه حاصلات بازار نه لري او بل لور ته د وارداتو په وړاندې ورته د پاکستان دروازې هم بند دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
در غنداو په باغونو کې دا کارتنونه له ګرینګي څخه ډکیږي، خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغدارون کې خپل میوې لکه ګرینګي چې آلو، البخارا او الوچې په کور دننه ولایتونو ته لیږي، ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړې ګمرکي تعرفې د صادراتو مخه نیولې ده. د کندهار در غنداب ولسوالی او باغلرون کې بسم الله جان ازادي راډیو ته وویل
څنګه خونه دا عجیب بدلون افتاده چې نور اصل یې کړی و ګرنګې چې په لام دا ډاکو خرڅېږي نه د پاکستان لار بنده ده چې کسې پورته دی چورواسته او هغه خپل مصرف نه جوړوي مال بنغې نه کیږي دا غستون زده بعد هغه داخله افغانستان کې سر دغه کوه هغه کابل دی او مزار د جلال آباد دی پروش کا دا کاټن خسته دی بلغه شمه ده کوي په سلوانیم ساو په سلوا ساو وسخص شیر پدباسا او شل پدباسا او جیش پدباسا وا.
په کندهار کې د میوه د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمينه برابرېږي چې د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوه کارګر احمد ولی او سردار ولی وایي د میوه د ټیټې بیې له امله ورځنۍ مزدوري هم اغېزمنه سوي.
دا چې دا د دوبې میاشتې په دغه پلم او ګرنګي چې شروع سي بیا در انار پورې په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا ژمې بیکاری ده، ځکه چې دا اوم د کور د بچانو یو خاري ده، یو سعید ورکو اوم د کور د پاره ګرنګي شان وړو د میاشتې مرسته شپږ زره افغانۍ راخي.
دلته بس ساراس پلم په پلم اخته پلم شکو د سه سار چې پر شپږ بجې بنجراس بس په پلم اخته سو پلم شکو چې و مشکلاته کښنان ته ورسی کښنان چې ورچه ور بیا پسیولي او کابل ته استي.
سش کال د باغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان وړ ګمرکي تعرفه ستونزه نه ده، بلکې د کندهار په اقليمي وضعیت کې د بدلونونو لامل هم زیانونه ورته وشي دي. بې وخت بارانونو د میوه په حاصل باندې منفي اغیز کړی چې لامل د میوه حاصل کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړې ګمرکي تعرفې د ستونزې په خبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي ترڅو د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسا ازادي راډیو ته وویل
تاسو یو طرف شاوخوا کې موږ باغونه لرو کلنای حاصل درود ارزور چونه ته زموږ د اسایي او د اټکل مخه رسیږي. کلنای حاصل کې سش کال وایو د فلم د تغییر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره تر کال په نسبت څه کم بوت لري، د بازار په اړه کوی چې بازار سره چټ شوی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاصخه چې صدرېدل به تر پیل وړل شوی د پدې باندې د وزارت په سطح باندې او هم د ولایت مقام چله چې روان دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرون کې وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوو د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي چې له امله یې افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې دي. په مکړې د خبرونو لنډیز ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارد بینټ وایي ژر به له نورو متخصصانو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بینټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی دی، پرون پر خپله اکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارزواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا خبر یونیسف ورکړی دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې وکړې خو کومه پایله ترلاسه نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یوه برتانوي تبه مړی له یوې ویجاړې شوې ودانۍ څخه راایستلی دی. ویل کېږي چې دا برتانوي یو خبریال و. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له 2 ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې له شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې سګام نه پورته کوي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارې مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومه ورسته راغور. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپلې کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یوه پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقۍ د 1000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشیح او پرې د خلکو غبرګونونو ته هم تمکیږو، خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو او پاکستاني چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځانګړی استازی وايي افغانستان نه به 1 سپتمبر په څیر بل ترهګریزه پیښه تنظیم شي. طالبانو یې ځواب کې ویلي خلی سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
د ټول کوشش کوي چې داسې تبلیغات او پروپاګند وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بینټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز، طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته نه راځي. بینټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکولای شم. خلق وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ. طالبانو د امانی خپلواکۍ 115 کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعرې، کنسرټونه او نندارې جوړ شوې وې.
افغانستان
او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي وو، خو نوي استعدادونو هم ثابته کړه چې له چا نه کم نه دي.
خوشبګي دا چې تیرو اتو پړاوونو نه ښه شوی وای، یعنی د مال نظر دا ځل هغسې ونه شول، خو مثبت پوینټونه صرف شپږیزه ده چې دا ځل وشول. دوه دانې وو، یو دا و چې ټول نېشنل ټیم ارکانو پکې برخه واخیستله، او دوم دا چې نوي ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر ښه وځلېدل.
کم ستاران چې ول هغه انټرنیشنل کرکټ په ښکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغوی د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسنګ روم یې شیر کړ، او هغوی چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وه، که هغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمنو باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغسې معیاري جوړ نه شو، نندرچند پر هغسې سهولتونه برابر نه شو. هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي، خبرګون خودلې او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پرېوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتی او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغو څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. د تکل په وینا دورانی باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنیزې تبصیرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نه اوسېږي، په هغه کې یو افغان لاس نه درلودي او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې اخواته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتی او کمپینی شکل لري او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېر ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانې، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسئله ده، که د طالب مسئله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پوځ لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي، نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړه یې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د دغه نورې خرابې نه سي، جګړې ته زمینه مساعده نه سي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه سي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پوځ یو ځانګړی پالیسي وه او د طالبانو په خوخه تطبیق شوه. بیا اوس چې څه تطبیقېږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکۍ چې څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تېر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه وی د طالبانو رسمن افغانستان ته د پورتک بندیز نه دی لګولې، یوازې د دل همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونې د طالبانو بیان زبی الله مجاهد کابل کې به خصوصي رسنۍ ته ویلي، دوی د خاغلی بنټ پاړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یاغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات استرول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي، ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچی ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بې طرفي اسب کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوار خلل یو دا چې واقعا هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي، هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي، او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بنټ د 2020 کال د مه په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقض باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي، د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره د هغه ګوند له نور مخکښانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخور مشر کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ضلعو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې بهر میشتي څه کولای شي هغه لنډ معلومات به د هغې په باره کې درکړم. موږ په 23 یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په هغې د لارې نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته د هغې نه په سویډن کې دی، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځینې پروګرامونه په لاره اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټولو سره به خبرې کیږي او هغوی به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لویې جرګې شوې دي چې په دا وروستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړی او د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغې څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خو دا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان تر څنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونه طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه. خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلي دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و. خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زره افغانانو مخې ته میرمن نغمې، کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو د افغانستان بیرغ دی. د افغانستان اتلان هم ورته وخوده، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیري چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ وښودلو او ځوانان ډېر زیات خوشحاله او ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې. د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغه ځوانان چې د افغانستان راغلي وو هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده
چې دغه غونډې او دغه کلتوري ورځ لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترڅو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپلې ویاړلې ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي بچي په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شویو مراسمو ته ویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او پخوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمنی کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمنی د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي وروستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. ل آر ټی ایل جرمنی ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمنی د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کره سوې نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولی دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تللي دي د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي بعد او لاغي خورزي بعد په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لیګلو د ریپورت په اړه هم بحثونه شوي دي. خدا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ریپورت په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی سي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول سوې ده، هغوی هم کولی سي چې افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته ودوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول سوې ده، هغه پر دې اساس ورکول سوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیزه نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و، خو د شنونکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکل شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونکړ. له پخوانیو او هیرو شوو لوبغاړو نه بیا شهزاد محمدي، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا یې د ځان د ثابتولو هڅې وکړې. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل ښایسته لوب هم مینوال خوشاله کړل او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړ. خو د لوبغاړو ټوکه ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړ.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه هم پکې دی هره دوه د ځکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خلنو غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمولو لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چې تاسو په بیل خصوص د راشد دلته راته غو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دا غا دی T20 کرکټ کیپټان دی، دی T20 ټیم کیپټان ده. نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګ الپکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره بیا غوي سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کیدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ د شپږیزه کومه کمیټه ده هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه ورسره وه او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ دا سټېټس هم سبا چې ده د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي. بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده کې دا وشوله چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی ته د اونرشپ ورکړل شوی دا دلته واخیستل شو، هغه باندې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وه. خوشبختي ده چې تیرو اتو پړاوونه ښه شوی وای، یعنی د مال نظر دا ځل هغه څه ونه شول. خو مثبت پوینټونه صرف شپږیزې ده کې دا ځل وشول دوه دانې وو، یو دا چې ټول نشنل ټیم مالکانو پکې برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه ترسره کوي، خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونو لپاره پکار ده بدبختانه په هغه کې ډېر مشکلات دي. که هغه د وکټو برابرول وي، که هغه د لوبغاړو انتخاب وي، او که هغه د کمپیټیټیو کرکټ خبره ده چې څرنګه مونږ سیالي وکړو، هغه کمبود لیدل کېږي چې مونږ د همغې وجه نه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات لرو، که هغه د فاسټ بالر وي، که هغه د یو ښه فینیشر وي، که هغه د یو ښه اوپنر وي چې بېلابېلو فارمټونو له مونږ ورکړو، نو هغه کمبود پکې لیدل کېږي. او په خپله کپتانان هم ډېر باور نشي کولی په خپل ډومېسټک کرکټ باندې. دا هغسې دي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي.
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقۍ د یو زره آلاتو سوځولو، کندهار کې د لډو یا چکی لوبې د بندولو، د امر بالمعروف د نوي قانون توشیه او د مکتبونو پر پوښتنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي، دوی تیر یو کال کې 2328 د موسیقي مختلف آلې سوځولي، 10000 فلمونه یې له منځه وړي او د موسیقي غږونکي هم په سزا رسولي. د غراس طالبانو د یو فرمان له مخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټولې کړې لډوګانې هم سوځولي. ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یوه او بله بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته یې کار ویلی. د طالبانو د پرېکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي، د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بله لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري. بلخوا طالبانو تازه په 15 مادو او 4 فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي. خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځوي، اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبانو راګرځول ناممکن دي. مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال هغې خندا همتون بحثونه راپارولي وو چې یوه ټلویزیوني مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز په اړه کړې وه. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستاني لهجې او څرګندونو له امله تل له نیوکو سره مخ وي، دا ځلې یوه مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی. او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستاني پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي. په خبر شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیانو ځایي خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. که څه هم دا مهال د لمریز برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی، خو آسترالیا غواړي د ټولې نړۍ په کچه د لمریز برېښنا د تولید لویه پروژه پلي کړي. دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي. د لمریز برېښنا دا پلان به 4 گیګاواټه برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنګاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژۍ وزیر میرمن پلیبرس وایي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژۍ په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي. په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټرۍ به چې له ښیښو سره وصلېږي حتی د 40 گیګاواټه برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالي تمویل کې به آسترالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زرشړونکي ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېري. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا د دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خار، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنګر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې پخوا ترې څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2,500 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3,800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.